دا ازادي رادیو د خبرونو په سر کې مو اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم سلامونه مې ومني سار مو په خیر اوسه. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي او د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دا نن ورځې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو چې د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته یاوري پیل هم د مهم خبرونو په سر ټکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د منډل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او یې تختول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلې. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د منډل لپاره سخت عملیات پیل کړي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته او ځان سره بوتلل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تختول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. صدیقي ویله خواشینۍ سره باید ویم چې زموږ 9 تنه بېګناه هیوادوال د طالبانو په لاس شهیدان شو، 8 تنه لا هم مرک دي او د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه 10 تنه ژغورل شوي دي. دا کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 14 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنیه کمانډانې په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک و، خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو 6 تنه چې ملکي جامې اغوستې وي ورسره بیولې دي. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي. په فاریاب کې د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. محمد رضا رضایی وایي
در 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواهی ناامنی و جنگ های خود.
در خغلی رضایی پاینا پا فاریاب که روسی سلور رزید امنیتی زوکون و دوستلوال طالبان و ترمنز در خونره و جگره و شاهده بی خوست محل در غرماچ و لسواله شوخوات خوری وری جگره روغانی دی. در فاریاب در ولایتی شورا مشر طایر رحمانی ویچی در خواجه سبز پوش و لسوالی سلور امنیتی پوستی و در قیصر و لسوالی نون نسکلی وسلوال و طالبانو نیولی. در فاریاب در غالی ویاند ویلی چی وسلوال و طالبان تا درانه تلفات اخت دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی کمانډان قاری سیف الدین او دغه د سلون ملګرو د وژل کېدو خبره کړې. د کورنیو چارو وزارت خبر پانه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې دغه کورنۍ ته سپارل شوی. د دې وزارت خبر پانه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لا نه ده څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته سپارل کیږي. دا کډوالو نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون څرګنده کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقکوونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکو په وینا په هره بیړۍ کې چې له لیبیا ایټالیا سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې سږکال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې یادایش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. دا ریپورټونو په اساس د دې خار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات 2 ورځې وړاندې پیل شوي. عراقي پوځ په وروستیو 2 ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او خار شاوخوا ته ځان رسولی. د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. او د امریکا متحده ایالاتو د وسرتیری د روانونه په پایل کې په عراق او سوریه کې ټپین شوې ده. پینټاګون ویان جف ډیویس پرون ویل چې د اسکر د جګړې لومړی کرخې ته ندي استولي شوي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. دیو څرګنده کړه چې یو سرتیری د عراق اربیل ښار ته نږدې ټپي شوی او دوهم سرتیری د سوریې رقه ښار ته نږدې ټپي شوی دی. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شو. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دوهم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د خپل لوري مریم نواز پرون په ټوئیټر ولیکل چې د پلان روغتي وضعیت خدي او تر دقیق څارنې لاندې ساتل کیږي.
د هم د افغانستان د زین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچړ کل شوی په کابل کې بس ملمر وی دی ته د خلواړه درجه 29 او 30 پاړس په هرات کې بس منوریز وی دی ته د خلواړه درجه 30 او 30 شل په کندهار کې بس ملمر وی دی ته د خلواړه درجه 30 او 30 سلرويشت په غزنی کې بس ملمر وی دی ته د خلواړه درجه 28 او 30 دولس په بامیان کې بس منوریز وی دی ته د خلواړه درجه 30 او 30 سلور په مزار شریف کې بس ملمر وی دی ته د خلواړه درجه 30 او 30 وویشت په جلال آباد کې بس ملمر وی دی تودوخه لوړه درجه 30 او 30 سلرويشت په بدخشان کې بس ملمر وی دی تودوخه لوړه درجه 40 او 30 منفي 2 او په ګردیز کې به اس ملمر وی دی تودوخه لوړه درجه 25 او 30 دولس.
خبرونه ملزده رادیو نو اوریدل دوستانو وړاندې په دین هم ساته خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي ولستنه خوش شوي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند په روان وصیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په یو بل ریپورت کې به ولدي خبر کوو چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي پاکستان حکومت افغانانو ته د بیزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه رسمي کړي.
پروت دې ګورن دا موږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅ کله دا رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده.
ملګری ملتونه وایي تیرونه د کډوالو لپاره چې لمنځني ختی څخه د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ول مرګونو یو څه خوا. په دې اړه بم ریپورت واوري دا بم واوري چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو چې پکې اوري.
لوری چې دی غسړی وکړه هغه سړی ته چې غواړي مسخات اته لکه لس لکه روپۍ چې غواړي هغه لس لکه روپۍ چې څو د خارج کې پوره نه کی د دلته پوره کولای نشي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نیولي یا تختولي ولستنه خوش شوي. دا دی وزارت وایان صدیق صدیقی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لکتر لګ نه هتنه مسافر وشلی او تلستنه یوړي. دا صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتې اتو تنو د خوش کول لپاره عملیات جاری ساتلی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
په کندوز کې د هوکسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت پالیابات ولسوالۍ کې له موټر وکړه کړل او وایي تشتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو اتلسو تنو چې پرون طالبانو بولي لستنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشی کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوي. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوشی شول. خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشی شي. د کندوز د امنیه قومندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په پالیاباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شپږ وشتنه یې چې ملکي جامې یې اغوستي وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللې او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته چولی دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا ته زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند له روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په امنیتي پوستونو کې وړ او مسلکي کسان وټاکي. د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سقی د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ادارو په راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات واوړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صفای په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سه شنبه ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتیرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمیر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
لازم خدای پر لازم قرآن د چینه عالم مدیریت څه وخت راغوړي دا څه وخت دوی سره دا حساب کوي څه وخت دوی ته واچ ورور ته خپل پوځي پکې پاتې راغلي کې چیرې نس کول لطفاً دې هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزد د ازموج هلمندیان او ازموج افغانان ضرور د غم پر کمبل باندې نقشینه.
دا په دغه حال کې چې د هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچری تازه دمي سرتیری د ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخرګاه خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمیر ستونزي منی خو چنګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غرزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزي سته او دا ستونزي په خواشنۍ سره چې یو لوی برخه لا پخوا څخه موجوده ده.
نموري هم درنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوی او په نږدې ورځو کې د شفق پونم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو دا چې پاکستاني لورې دا خبرې منی کنه. په دې اړه به د اجمل تورمان رپورټ واورو.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان دولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورن دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده، کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخواته پیښور او دی علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د ترخم دغه کرښه کنټرول کړي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان هم درنګ د ولسی جرګې سینې غړي وایي د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې جبر کول هغه هڅه ده چې غواړي د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي. وخت په افغانستان کې 5:15 شوې ور بیا په موقع د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او یې تختول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور جسد په افغانستان کې دغه کورنۍ تسپارلې. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لکتر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پر ضد په فلوجه کې د عراق د پوز عملیات درېدلې دي. امریکا متحده ایالات وایي دوه سرتیري د رواني اونۍ په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپیان شول. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. دوستانو لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کې په افغانستان کې د داخلي پیځای شویو شمیر 1216 ته زیات شوی او دا شمیر په 2014 کال کې 1500 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د نننه بيځای شوی د سرپناه خوړو تراکو بو تعلیمي زمینی او روغتیايي اسانتیاو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د نننه د بيځای شوی په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم لیکنه خبره کړې او لیکي د بيځای شویو د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د وی غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼه په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکې ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په لیژمې کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته را جلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي په کې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یو کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیز کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو رشدې کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیریستي دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نژدې لس کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. دی خیاط و $1,500 یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2001 کال کې تر 3 میلیونه اوتله کډیر افغانان مهاجر وو. دا شمیره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,50,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.5 زموږ خپرونې اوریدل کیږي. په افغانستان کې افغان سوداګر ښځې او صنعتکارانې د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا ښځې چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي وایي که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړیتوب ورکړي تر ډیره به ورسره د افغان ښځو وضعیت ښه شي. یوسف خان صدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
کلچی پخوم او بولانی کوم تنار کې همدغه مخ ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزې او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا کسبګری خزې او سوداګری د سه‌شنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا رابلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅېږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې زلمه ای بده او نش کوله ماشومان واړه واړه دي. خپل کار کوم څنګه د کور کرایه کې یو جوړ نه جوړی کې اوس کور ساتلی شو بچیان ساتلی شو یو مکتب ته لیږلی شو په خو هم نشو لیږلی نور د قلم کتابچه مې وسه کېده نه یو پتلون یې کېده چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي تا څولې چې مهارتونه یې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې مېرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلې کالي او په خامک جوړ شوي غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې کنیمې بکسونه د خامک غاړې کورنۍ کلچې پیرکي کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان مېرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شوار نشو کولی چې تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي. که غواړئ تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي باید د ښځو زده کړو تعلیم تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
د میرمن ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي خو که لاس نیوی یې ونه شي دوی به د کار په وړاندې نا امیده شي. نوموړي وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کمیدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته هم ورشئ. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه رپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. همدارنګه که فیسبوک ته لاسرسی لري زموږ د فیسبوک پاڼه کې زموږ تازه مطالب کتلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه او تبصرې راسره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې. دغې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره یې د ملي ګټو د تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب او جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکري جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤول بلل شوی او لشکري جنگوي هم چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي د لاهور په ورستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن شوی ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د په شاتمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وای له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمنی کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي وې روزي او ترورستي حمله پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
د ترکیه ولسمشر له روسي سره د خپل هواد د اړیکو د کول په اړه د روسي چارواکو د روسي سرګندونو په اړه پوښتنه راپورته کړي. په دې اړه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خبرو جزئیات فرشته جلال زید راوړی ورپسې د شون رنگونه خبري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسي سره د اړیکو د کول لپاره د روسي د حکومت روسي د ریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسي له موږ سره د اړیکو د کول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبريالان ته وویل مسکو له انقره سره خپل شی اړي کې د یو پیلوټ د تیر وطني قرباني کړې دي.
بنی مراکلاندران کونو عجبا بزدن
زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څنګه لومړي ګام ته وقول لري سم له پاره د دې درک ګراندي کنه ترکیه هیڅ ملامتینه لري موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړي کې له روسیا سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیا دوه ملګری هیوادونه وبلل چې اړي کې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي.
کالدکی سایم پوتین له بزم ایشکیلریمیز
د روسیې له ولسمشر سره زموږ جوابیت بل درجه شو او موږ دوه ملګری هیوادونه او موږ لدې چې روسیې له ترکیه سره خپل اړیکې د یو پیلوټ د تیر وطن یا غلط کار لامل خراب کړي اندیښنه لرو. د ترکیه د دولت ویان درواني ونی په پایل کې ویل چې انقره او مسکو دا سیستم نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزه اړیکې شایې په نږدې وخت کې سم شي. د ترکیه د صدر اعظم راستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې ویل چې روسیا او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تر دې وروسته ویل چې انقره باید له روسیې سره د خپل خراب اړیکو د شکولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یو الوتکه وویشته. انقره د دې پیش لامل له روسیې د مازرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیه چارواکو ویلي چې د روسیې جنگي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیه هوایي حریم ته ورتیره شوې وه خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیش وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې ډاکټر مصطفی صدیقی درته د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کی پام وکړئ د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
اجوب المحمد ولدي اجي نور محمد
دي واده په دود باندې خبره تا وکي سره کم دود لري
دا لغوند سخص وای دا واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سینې چې کولای چې دانن لوري چې دی غسړی وکړه اغه سره تل ته غواړي مسخات اته لکه لس لکه روپۍ ته غواړي اغه لس لکه روپۍ چې څو د بخارش کې پوره نه کی دا دلته پوره کولای نشي.
خدا نه وي ته په واده کې کوم شي انت سي اخلي
نه وي ته په واده کې مونږ هغه شي اخلو چې یعنی آسی اقتصاد اغه خیر غلو
مثلا کوم شین
یعنی لګوتی خجامه ورته واخلو
ښه یعنی تیلا شین نو ته نه اخلي
تیلا نو شو اخسته نه تیلا په چی شو اخلو
څو جوړه کالی ورته اخلي
کالی اصل ور جوړه یا پنځه جوړه اخوس یو رواج وتل د چوس اره او چ خپل لري خپلوان لري یو جوړه واخلي او جوړه بل واخلي خو یا ته جوړه یا له جوړه ورته برابر شي.
ښه دا توې څنګه برابر وې دي غرمه له خو چی ورته په خوې خلکو ته
دي غرمه له خو اوریجه ورته په خو او د شپې له خو خاص کوم اسخد صابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرني پلاوي چلوي
بیا د ناوي په ډولې کې وړي څه رقم
ناوي بیا په ډولې کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سورني رواج بوه هغه په ډولو سورني ورسره وو ګړز ګړز بوه مخ کې بوه خو باندې بس پروا ښه وو چې دا وو سوخ نشته په ځخه خدای وکړ خدای و درول وو زیا کورلای یا سره چي مسخ دالته 1500 پکې ورکی اول دې راسپره کې اول دې کال کې ورته کته کې
ښه ډولې وس نشته
ډولې نشته ډولې وس رواج نشته
نو تاسو فکر کوي هغه ډولې خوا کې دا سره چي
هغه ډولې خوا
ولی
اډولی د سه خوا چې مسخه دی وسنځلې وسنځلې باندې به او دوه درې لږی کې خود هغه به ورغلا کوټه کې به نه وي کې سپاره کړه او بس یو نفر به مخ کې او به خپل هغه به مخ کې وړاندې ورسته به خپل نفر یې به ډولی کې ونی ولا وو به تلته به کور کې ورته کاته